لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افراطي وسلوالو ته به د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د حملو اجازه ورنکړل شي، او د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر یو ځل بیا د اختر په درشل کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریزونه روښانه کړي دي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د جوزجان د قشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښته ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي په وروستیو ډېر لسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه سوې ده. او د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په اړه چې له افغانستان سره د بډبیرې د حملې شواهد شریکوي وایي افغانستان مخکې هم د پاکستان د ادعا په اړه خپل دریځ څرګند کړی او یو ځل بیا وایي چې دا هیواد هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستل سي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا وی کله چې د پاکستان د ادعا موضوع مطرح سو موږ خپل موقف یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا چې هغه حمله چې په پېښور کې وسوه په افغانستان کې نو پلان سوی او نه هم د هیواد د کنټرول والی سوی. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ و غونډه کې چې لوړ پوړو امنیتي چارواکو پکې ګډون کړی وو، په بډه بیره کې پر یو پوځي هوایي اډې د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وسوې، او پریکړه وسوه چې دغه حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دېرش تنه پکښې وژل سول د افغانستان په خاورو کې تنظیم او له هغه ځای د سختې روزو لخوا ترسره سوې ده، خو جمهور ریاست یو ځل بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې ده. د پاکستاني رسنۍ د راپور له مخې تېره ورځ افغان ولسمشر د پاکستاني صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به هیڅکله هم د افراطي وسلوال ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د جوزجان د قوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د اپراسیون مشر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل دا حمله تایید کړه، خو زیاته کړه چې تر اوسه د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر نه دی معلوم. نوموړي وویل چې حمله تېره شپه سوې او له حملې سره سم د قوشتپې بازار یو پوسته هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د پېښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي په وروستیو ډېر لسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه سوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبر پرون په کابل کې د قبیلګۍ له یوې دورې د شپور د شو قبیلو د فراغت په مراسمو کې وکړه. هغه وویل چې هیواد د ملګرو ملتونو د روغتیايي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکمه کړي. د امنیت روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لورو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان ابتدایي روغتیايي خدمات ته لاسرسی نه لري، او نه هم په دې اړه چې په دغو بېوزلو سیمو کې څومره میندې او ماشومان د ولادت پر مهال مري څرګند ارقام نشته. التر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني 50 پوله، یو یورو یو اوی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پونډ 1 افغاني شپته پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني اوی پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 14 افغاني. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آسیم بجوار د تورونو کسانو په اړه وویل چې دوی تندلاري تروریستان دي چې لسګونه ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ ځواکونه یې وژلې دي. د پاکستان پوځ وایي په اعدام حکم سوي نه کسان په کشمیر کې اداره حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د هغو ډلو غړي دي چې فعالیت یې په پاکستان کې ممنوع دی. د پاکستان ستر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلج دی. د هغه مدافع وکیل او د بشري حقوقو د نړیوالې ډلې په وینا ستر محکمې پرون د عبدالباسط د نه ادامولو غوښتنه رد کړه. د باسط مور نصرت پروین وویل وروستۍ هیله ولسمشر مامون حسین ته پاتې دی چې که هغه یې وبخښي. هغې د فیصل آباد د زندان د چارواکو له قوله وویل چې وایي باسط به د سه شنبې د ورځې سهار وختي اعدام سي. درو څلوېښت کلن باسط چې په 2009 میلادي کال کې د یو سړي د قتل په جرم په اعدام محکوم سوی قضیه ډېر جنجالونه راپورته کړل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا چارواکو وروسته له هغې چې د 2014 کال په ډسمبر کې د نه ادامولو لپاره د 2008 میلادي کال بندیز لغوه کړ، له 230 زیات کسان په دار ځړولي دي. فرانسې بیرته له ایران سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف په تهران کې د سوداګرۍ د پراختیا دفتر پرانیست. دغه دفتر پرون د فرانسې د کرهنې وزیر او د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر پرانیست. د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر وویل د فرانسې د سوداګرۍ د دفتر پرانیستل زموږ له لورې هغه قوي سیګنال دی چې غواړو له ایران سره د اوږدې مودې لپاره کار وکړو. د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې چې د جولای په 14 لاسلیک سوه، لویدیځ د ایران پر اټومي فعالیتونو محدودیتونه لګوي او پر تهران لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کوي. فرانسوي پلاوی باید چې په ترکیب کې شاوخوا 150 سوداګر شامل دي، د سپټمبر تر 28 له ایران څخه کتنې ته دوام ورکوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایل او روسیه پر یوه میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د سوی تفاهم مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته وکړه. د وای اوسنوی حالات په پام سره ما فکر وکړ چې زموږ د دریځ د سرګندګو لپاره زما لپاره مهمه و چې دلته راسم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکونو ترمنځ د هر سوی تفاهم مخه ونیول سي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلي پر مهال سرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روسیې اقدامات به تل مسؤلانه وي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې 11 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. چارواکو ویل چې دغه چاودنه د بغداد د شیامیشتي امین سیمې په یو مارکیټ ته نږدې وسوه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دغه حمله مسؤلیت اخیستی او ویلې دي چې شیا ملیشه ځواکونه په نشه کړي وو. دغه ډله چې د 2014 کال د جون را په دې خوا د عراق او سوریه د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، اکثره وختونه د عراق اکثریت شیګان په نشه کوي. د خبرو نو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د بډابیرې د بریټ پلان په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر د رسیدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونې کړي. سرپرست دفاع وزیر پرون د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ته تللی و، هلته چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار والی وایي چې د داعش په وړاندې مقابله به ولس وکړي.
د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی دا جواب په یوازې په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې په همدې جرأت په تور کول کېږي.
د کابل امنیت قومندان وایي د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره په کابل کې سخت تدابیر نیول شوی دي. په تاند څنګ 19 پروګرام کې د هیواد یو فرهنګي شخصیت ځوانانو ته د هیواد د کلتوري میراثونو د لیدو سپارښتنه کوي.
افغانستان لنی کمرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته رانه نوځي په یوه نالی د موزیم اوړي.
تاند څنګ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې هیواد یې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې له د د افغانستان له قلمرو د گاونډیانو پر ضد کار واخلي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی تیر ماښام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې کله یې هم د بل هیواد پر ضد د خپلې خاورې د استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال احمد الله د اسلام آباد له دفتره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. احمد الله صاحب، د دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو جزئیات څه وو؟
ډیره مننه وخرا کول د پاره. څنګه چې تاسو هم ویلا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پیښور په بډابیره سیمه کې شوې د ترهګرۍ دغه پیښه غندلې ده او ویلې دي چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. نن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ باندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرو کې د پیښور په بډابیره سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کمپ شوې حمله غندلې ده او په دې پیښه کې د ولسی وګړو په شمول د فوزي اهلکارانو په وجه نه خواخوږي خودلې ده. د نوموړي په وینا چې اشرف غنی دا خبره وکړه چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. زه دا هم وایم چې په بډابیره کې د پی ایف په کمپ باندې د تیرې جمعې په ورځ باندې سهار وختي وسلوالو حمله کې د امنیتي اهلکارانو په شمول نه هیڅ کسان چې کوم دي دا وجلې شوي او هم دومره چې په دغه پیښه کې جوبل شوي هم وو. د ښاغلي غنی د ټلیفون نه وړاندې هم د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی پای یو غونډه هم شوې وه چې په کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه فوزي چارواکي چې کوم وو هغوی ګډون کړی وو. دغه غونډه ورسته د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلو چې په غونډه کې دغه بریټ په اړه هغه شواهد چې افغان چارواکو ته بسپارل کیږي د هغه جاج اخستې شوی او زه دا هم وایم چې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او د خارجه امور سلاکار ستاج عزیز د تیر یک شنبه په ورځ باندې مشال ریډیو ته ویلو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې خای چې منسوبه بندي چې کوم دغه په افغانستان کې شوې ده خو د افغانستان د بارنو چارو وزارت چې کوم دی دا ټول تورن ناسم بولی او وایي چې د
د بیر حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوی. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال احمد الله او د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال احمد الله او چې د ازادۍ رادیو د اسلام آباد له دفتره د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د تیرې شپې د ټلیفوني خبرو په اړه معلومات راکول. ولسمشر غنی د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان قلمرو به هیڅ کله د هیڅ گاونډي پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر د رارسېدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونې کړې. دواړو خواوو په هیواد کې د جګړې د بندولو او د ملي پخلاینې د خبرو اترو د دوام په اړه خپل دریځونه روښانه کړي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شېبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې د دواړو لورو د څرګندونو څخه څه ترلاسه کیږي. لودین صاحب، آیا سولې ته په نږدې راتلونکي کې بیا څه امیدواري پیدا شوې کنه؟
ډېره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو چارواکو او د سولې عالي شورا ځینو غړو د سولې ټینګښت ته هیلې ښودلې او ویل چې ډېر ژر به د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي، دوی ویل چې په دې برخه کې د پاکستان او دغه راز د ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ هڅې کیږي، خو د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې چې د لوی اختر په مناسبت خبره کړې د سولې ټینګښت ته کوم شین څراغ نه دی ښودل شوی. د طالبانو په اعلامیه کې چې د رسنیو لاسته نن ورغلی، هلته په سیاسي حل خبرو تاکید شوی دی. طالبانو ویلي چې دوی به سیاسي حل ځلې د قطر د دفتر لارې جاری ساتي، لکه څنګه چې مخکې هم دوی داسې هڅې کړي، خو د سولې په برخه کې بیا خپل پخوانی شرایط تکرار کړي دي. دغه اعلامیه چې منسوبه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته، پکې ویل شوي چې که چیرې افغان حکومت سوله غواړي نو د افغانستان اشغال ته د پای ورکړي. دوی وایي چې دا مهال هم افغانستان اشغال دی. دوی وایي چې که افغان حکومت رښتیا هم غواړي چې طالبان ورسره سوله وکړي، باید له امریکا سره لاسلیک شوي سندونه لغوه کړي. دا هغه څه دي چې د سولې عالي شورا غبرګونونه یې راپارولې. د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو دا خبرې صرف یوه بهانه ده، یوه پلمه ده، او د اوس د پلمو وخت نه دی. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې دا مهال د افغانستان د جګړې په ډګر کې بهرني ځواکونه نشته، نو د طالبانو د حملو ټول قربانیان افغانان دي. ښاغلی قاسمیار وایي چې طالبان باید نور د بهرنیو حضور په افغانستان کې د سولې د خبرو پلمه ونه ګرځوي. خدای چې د ښاغلی قاسمیار لاندې خبرې واورو.
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی. بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري. دا یو ښکار موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
تکلس بیا بل شی هم باید ویل چې د طالبانو د دې اختر پیغام د تیر اختر له پیغام سره هم توپیر لري. په تیر اختر کې کوچنی اختر کې هغه مهال الادم الله محمد عمر د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې خبر نه خپور شوی. هغه مهال چې د هغه ته منسوبه کومه اعلامیه خبره شوی وه، په هغه کې د سولې لپاره هیلې ښودل شوې. هلته ویل شوي چې طالبان به د جګړې تر څنګ له افغان حکومت او نورو لورو سره د سولې خبرې هم مخته بیایي. خو په نننۍ اعلامیه کې چې موږ ته تر سراغلی هغه څه نشته چې په تیر اعلامیه کې ویل شوی وو. د طالبانو وروستۍ اعلامیه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه هم راپارولې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان خپله د پردیو په اثارت کې دي، او دوی څنګه په افغانستان باندې دا تور پورې کوي چې افغانستان اشغال دی. ښکاره چې د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون د یو غړي قادر ځازي وطن دوست څرګندونې هم واورو.
سوال ما از خود ملا اختر انصور شاید ای باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم، خب تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستن؟ واخم افغان نیستن که شما را اشغال کردن و شما در آغوش از اونا هستن و اونا شما را در اونجا تمویل و تجهیز میکنن. اگر شما میخواین بین به افغانستان و به تمویل و تجهیز نظامی های پاکستان میین، بالاخره باز شما ایمانا هم که میین باز افغانستان اشغال میکنین.
دا څرګندونه په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې هم ډېرې جدي شولې. د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا منصور دادالله وویل چې د طالبانو اوسنی مشر دوی ته د منلو نه دی، ځکه چې دی د طالبان د پاکستان د آی اس آی په اشاره باندې مشر شوی دی او د همغو رهبری او د هغوی لارښوونه تعقیبوي. تر اوسه افغان حکومت په دې برخه کې څه نه دی ویلي، خو د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې مناسبات هم په همدې خراب شول چې پاکستان ورسره د سولې په برخه کې لازمه همکاري ونکړه. او ولسمشر په ډیره توند لهجه وویل چې نور باید د سولې په خبرو کې له پاکستانه د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. دا چې بلاخره په افغانستان کې د سولې لپاره څه کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې کومه پالیسي غوره کوي، دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین و چې د اختر په درشل کې د افغان حکومت او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د څرګندونو په اړه د سولې د خبرو په اړه د څرګندونو پر موضوع له کابل راپور راکو. د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. د ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به له خلکو سره په ګډه وسلوال مخالفین وځپي او له سیمې به یې وباسي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم کوټ ولسوالۍ ته تللی و.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشنبه په ورځ د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب، په څه ترتیب کولی شو صاحب؟ لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې، یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسو، په نیمایي کې پرې نه ږدو. دا زما هدایت هم ده، مولا صاحب د قول اردو هم دلته ناست، مولا صاحب د لیوا هم دلته تشریف لري، او همدارنګه د موږ رئیس صاحب هم یاد مولا صاحب دی. امنیې زه د رئیس صاحب جمهور د افغانستان د اعلی سرقمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سه دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي، دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده، او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي. دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو، د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله به کو، پنره به کو، املاتر به کو، او ستاسو همکاری ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي، او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د داعش ډلې پر ضد د هیواد په ختیځ کې روانو عملیاتو ته په کومه سترګه ګورئ؟ او آیا جهادي قمندانان او غیر حکومتي ځواکونه کولای شي چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او همداراز د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي او هغو له منځه یوسي؟ ویځپی په دې اړه که نظریات لري نو د ازادي راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکولی شي. د افغان بي سیم د اس ام اس په 1818 شمیره په پیغام کې راوستوي، موږ د ازادي راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکو. په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې روانې هڅې یوازې پروژهي بڼه لري. دوی وایي تر څو چې په دې پروسه کې وړ کسان په دندو نه ګمارل شي نو په هیواد کې سوله نشي راتلی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ ډېرې اوسیدونکي او دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچه د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی، بلکې پروسه په پروژهي بڼه پرمخ بول شوې ده. نو ځکه د هرې ورځې په تیرېدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوې ده. مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه.
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي. که دا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړ لې، دا غلط جوړ لې، دا د افراط او تفریط نه ډک تشکیل لې. که دا د کونړ په ولایت کې جوړ لې، دا صحیح نه ده.
حقیر وای د سولې شورا کې داسې کسان هم شته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کیږي، خو د سولې په اړه یې یوه خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول شي.
هغه د سولې دعي چې هغه د خپل کلي کې یو ملا، یو قومي مشر د یوې فاجعې د فاتحې لپاره او جنازې لپاره نشي تللی، زه مطمئن یم چې دا سړی به صلح راوړي. مکسول حدیث سره راوستل شي چې هغه په هر ډګر کې په خپل ولس کې بغیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی. ولې دغه شان خلک نه را میدان ته کو او دا خلک سره په دې ملت کې؟
مولوی عبیدالله بهاري وایي سوله راوستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده. که چیرته موږ ټولو په سمه توګه خپل دنده ترسره کړه نو سوله راتللی شي.
کمنګ او تاسو علماي کرام د ممبر د سرنا او د مشران د حکومت د سرنا او دارنګ دکاندارم د دکان د سرنا او دارنګ دیقانم د زمين د پټي د سرنا د سوله یو اواز پورته کیو یو متفق شو یو اتحاد شو. چاته زه ورنکو چې زمنګ سوله خراب کی، چاته زه ورنکو چې زمنګ بیا زمنګ پمنځ کې بیا نه تیراولي، چاته زه ورنکو چې زمنګ منځ کې عداوت او دښمنی راولي. نو واقعیا سوله به زمنګ تر اخره او تر پایه پورې پاتې.
پوخانی سناتور رفیع الله حیدری ویل وسلوال مخالفینو ته پکار دی چې د خبرو اترو للارې جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي.
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي، جنگ وسه کوو موږ ځوانان یو. د خپلو پولیسو شاته ودرېږئ، د خپلو اردو شاته ودرېږئ چې کور کې هم سبا وژني، د ښځو په مخ کې هم وژني، ښځې هم بېزته کوي. د هغې نه خدا ده چې داسې وروخېږي دا کوم ځای کې چې بیرغونه ودرولي همدلته به ځان مړ کړي یو 50 کسه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوه شوی چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی. نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یو ځای شي.
تیرو واقعاتو وښودله چې د جنگ د موږ جنگ نه دی، په افغانانو تپل شوی دی، د پردیو جنگ دی. پردیم لمسوي، وطن را باندې ورانوي، خپل ورور نه خپل اولادونه او در را باندې وژني. نو غوښتنه هم دا ده چې رادی شي د جنگ تاوتریخوالي نه د لاس واخلي، د خپل ورونو اولادونو وینې نه تویوي.
خلق وای که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړي، خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونی کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنگ بل شوی اور مړ شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپې زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د کابل په نن چاپ ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وروستیو څرګندونو او د سولې د نړیوالې ورځې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسي جرګې له قوله په غټو ټکو سره لیکلي، حکومت د نظام دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي، پنځم ستون په دولت کې خورا ډیر فعال دی، که لاس یې لنډ نشي هیواد به د بحران خواته یوسي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د افغانانو د ستونزو اصلي لامل څه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، کله واقعیتونو سترګې پټې نسي سیاف کومه معجزه نه ده کړې. واقعیت دا دی چې د دولت مخالفین ځواکمن شوي نه دي چې په لوی خطر بدل سي. د لیکوال پان افغان حکومت کمزورې دی او د هر څه د یو ملي زعامت د نشتوالي زیږنده ده. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې چې پردي جاسوسان دي په ګوته او د قانون منګولو ته دي وسپارل سي. د هیواد د سرمقالې لیکوال په امنیتي سکتور په ځانګړې توګه په ملي امنیت غږ کوي چې باید پردي جاسوسان په نښه کړي او د ولس د اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال ټینګار کوي چې د نظام هر ارګان باید په همدې هدف چانسي او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه د نظام د ښکاره دښمن د ځپلو لپاره لاس په کار سي. افغانستان آزاد ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړو له قوله لیکلي، که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي نو خلک به حکومت ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي، سوله او د افغانستان د خلکو ارزوګانې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سپتمبر 28 چې په نړۍ کې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده، په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اوس هم هر ورځ جګړه له افغانانو قرباني اخلي. د لیکوال په باور هغه وخت په افغانستان کې رښتینې سوله راتلی سي چې د افغانانو اساسي ازادیو ته احترام وسي. د افغانستان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که څه هم افغان حکومت په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې، خو څه ډول چې لازمه وه هسې نتیجه یې ورنه کړه. د سر مقالې په پای کې یادونه سوې اوسني نامناسب وضعیت ته په کتو کولی سو ووایو په لنډ وخت کې یوې تلپاتې او دوامدارې سولې ته رسېدل ستونزمن او حتی ناممکن کار دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین له زابل ولایت څخه لیکلي، پاکستان د داسې بې اساسه ادعاو پر ځای باید په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. محمد حنیف له میدان ښار نه او همداراز اجمل له میدان ښار دواړو یو شان اس ام اس لیکلی او لیکي د داعش سره ولې ملي اردو جګړه نه کوي. عبدالقادر تکین له زابل څخه په بل سم اس کې لیکلي، پاکستان دی د اده او پر ځای د تروریستانو ځالې له منځه یوسي تقریبا ورته خبره ده، او مجبور له زابل لیکي چې په جلال آباد کې د داعش پر ضد پاڅون د پاڅون اخیستو لپاره برخې اخیستو ته چمتو یم. قدر منوریدونکو، کله چې اس ام اسونه موږ ته رالیږئ نو هڅه وکړئ چې په یو څه واضح لیک او په ښه املا باندې راوستوئ چې اوریدونکو ته یې ولوستلی شو. په هر حال دا وخت د سهار 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي هیڅکله به چا ته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمال کړي. د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قمندان حیات الله روغ نن سهار د سړک غاړې منچاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په وروستیو 15 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه سوې ده. د جوزجان د خوشتپه ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې 100 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان یوې پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې 9 کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان سیر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلاج دی. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایل او روسیه پر یو میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د سوی تفاهم مخه نیسي. او د عراق په پلازمینې بغداد کې په موټر بم چاودنه کې 12 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول.
زموږ راغله آزادۍ رادیو او اوس هم نور راپورونه. د کابل امنیت قمندان وایي د لوی اختر په ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوي. عبدالرحمن رحیمی پرون ناوخته خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دې ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي خو امنیتي ځواکونه به پرې نږدي چې هغو خپلو اهدافو ته ورسیږي. له کابله یوسف ځدران راپور راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ نوښته یوې خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یو کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعاتو کې توظیف ده. هغه جمعاتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم دي موږ تدابیر امنیتي دي مسیر د خطو سایر ته دې کې جای د شک نسته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې مذهبي ورځو کې ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ کېږي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاس تر وړنې بولی او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان لمخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د مسکو لخوا د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د دمشق ته د نویو پوځي وسایلو د ورکولو راپورونه خپاره شول، د یوې ډلې روسي سرتیرو مدافع وکیل وایي موکلینو ته چارواکو اوس په دې خاطر دوسیه اچولی چې ولې سوریه ته په یو پټ ماموریت کې له ګډون څخه ډډه کړي. دا مدافع وکیل وایي چې دا سرتیری ښایي په خیانت تورن شي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د هغو روسي سرتیرو چې سوریه ته په پټ ماموریت کې له ګډونه ډډه کړې، مدافع وکیل وایي چې ماکلینو ته یې چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي په خیانت تورن شي. مدافع وکیل ایوان امپاولوف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې افسرانو د دل ماکرینو چې د نووا روسسک په ښار کې د روسیې له پوځ سره د رضاکار سرتیرو په توګه خدمت کوي تحقیقات پیل کړي او خبرداری ورکړی چې د لوی خیانت په ګډون پر مختلفو مواردو به تورن شي. پاولوف زیاته کړه د روسیې فدرالي امنیتي اداره وروسته له هغې په دې قضیه کې ښکېله شوه چې پوځي څارنوالانو د دغو سرتیرو دعوا رد کړه. دوی ویلي وو چې په دغسې ماموریت کې ګډون به د دوی له حقونو څخه سرغړونه وي. هغه وویل وروسته له هغې چې رسنیو تېره اونۍ دغه لانجه یې افشا کړه، چارواکو هڅې پیل کړي چې دغه سرتیري بیرته خپلو اصلي جزتامونو ته ستانه کړي. مدافع وکیل پاولوف د امنیتي دلایلو له امله نه د دغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ او نه یې هم د هغو شمیر، خو دومره یې وویل چې په پټه د سوریې جګړې ته د هغوی استول له موجوده قوانینو او قراردادونو سره په تضاد کې دي. هغه زیاته کړه دغو سرتیرو ته په وروستۍ شیبه کې ویل شوي چې سوریې ته یې استوي او په دې اړه هیڅ کوم رسمي امر نه و. د روسیې د پوځ په تشکیل کې دواړه اجباري او رضاکار سرتیري خدمت کوي. پاولوف وویل که په دې اړه رسمي سند نه وي چې سرتیرو له روسیې د باندې په ماموریت کې ګډون کړی نو له امتیازاتو څخه نه برخمن کیږي، او که دوی هیڅکله بیرته هیواد ته راستانه نه شي خپل خپلوان به یې نه یوازې هیڅکله تاوان ترلاسه کړي، بلکې په دې اړه چې خپل عزیز یې د پوځي دندې د ترسره کولو په جریان کې مړ شوی هیڅ ثبوت هم نشي ترلاسه کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیره میاشت کې یو فرمان صادر کړ چې د سولې په وختونو کې په یو خاص ماموریت کې د روسي سرتیرو مړینه دولتي اسرار ګڼل کیږي. پوتین دغه فرمان په داسې وخت کې صادروي چې د راپورونو له مخې هغه روسي سرتیري چې ویل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې جګړه کې وژل شوي په پټه خاورو ته سپارل شوي دي. موسکو د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول مداخله رد کړې، خو پر دې اعتراف کړی چې ښایي د روسیې اتباعو په انفرادي او په خپله خوښه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه نږدې متحده ده، په دې وروستیو کې دمشق ته د پرمختللو جنګي الوتکو په ګډون پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي چې امریکا پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې لمړی نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګه
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
دنی میں نڑائی درنو وریدن کو سلام نمی و منائی پر دی ہلت چیرو ٹوڑا خوشالا بوئی ننانی خبرونا پیلوو نننه خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو لوي کارشناسي میرمن سرغګی د لیو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانیدلې ده په خبرونه کې به واورو. د خبرونه ز مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وګمی رشیدینه د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلې نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې کمی راوستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لوڼې ښوونځي ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تلای. عاقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د ننسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم ضمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اوسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و، وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په قانونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خواږی غېږې څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسیون چارواکي زیاتوي د 2010 او 2011 ارقام په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې 3 پانی دي چې هر جزء یې په یو ورق لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوری دی. 14 یا 15 پانی په یو ورق کې لیکلي دي. د خط ډول یې نخس غباری دی. تقریبا 300 کال پخوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسې میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کاله کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسؤل و، وروسته یې بیا خپله لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانید لیدا کار په مخ بوزي داره توای.
زمونی که صف 12 فارغ شوم،
کله چې زله شونزینه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پانزی ته بریالی شوم. بیا می هغه پانزی پرې شو ده او له پلار سره می میلیار شفت راغلم. پلار می په میلیار شفت کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو ته چې افغانستان فرهنګي میراثي ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غواره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونچا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل، د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلان لمرګ نو وروسته د مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه 13 کال کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می استلی، رنگارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر شوی او هر یو می کتلې نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما، شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي، او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم له داسې ستونزو سره مخ شوی ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
ترڅو چې یو څوک په دې مسله کې وارد او مسلکي نه وي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سوي وي په اصلي شکل دې لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخې تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او د راتلونکي لپاره ټینګه اراده لرم چې د خپل مسلک للارې خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بېلابېلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر سوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بېلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې، او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصل اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدرینه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که با گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخل سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیل چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باید سوچ د کابل پانتون کتابخانې، علومو اکاډمۍ کتابخانې او عامه کتابخانې ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت تویز چې دې ځای ته رسیدلی یم.
یعنی مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کیږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن وه چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه ناڅه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شود.
در طالبانو په دوره که میرمنو اجازه نلرله چی لکوره به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وقت که هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثارو مسئولیت ما په غاړه و. د اثارو ډیر ارزش درلود. په هغه وقت که په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم ور شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوی کولای چې دا لوی مسئولیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیره ډارېدم، هر ورځ به له یو تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه، نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگه سوال باقی نمیموند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونی راډک شو او له سترګو یې اوښکې بهېدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یو ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو ژغ اوریدل کیږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه را باندې راغله. ډېره ورخطا سوم، هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم و او هیڅ ژغ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست و او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد براته ویل ورو ورو خبرې کوه،
سزای آهسته کو.
له میرمن حیدری نمو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلې وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې رایاد کړم ډېره خفه کېږم، له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتل نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 5 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه میرمن د دومره نارینه وو په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشت 10-12 نفر صلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خواند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا 4 اولادونه لري، 2 لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامن یې د ښوونځي زده کوونکي دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غوړې مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مودادي په کابل کې 14، هرات کې 20، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی و.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نخه نعمت سم 12 شوې مې هیڅ وخت نه رفتم. سیل علمي
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننې تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوها یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه علمي سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکي وارث وایي چې د خپلې لیسې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. خو کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. داسې سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته. هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شنه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر دولسمه را رسېدلې او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي.
نه نعمه ته سم دوزه شدیم، هیڅ وخت نه رفتیم سیل علمي و موزیم رفتیم.
نه نه، زه چې تر دولسمه را رسېدلې یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیرې. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کېږي. خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دی چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کېږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کېږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه بي برخي دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه دا دي چې د وسل لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
دوستانو. ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل، مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلې دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه یې زده کړي وي، مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه مو هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پښتنه به دې چې ترین وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې له یوې ایالته به بلې ایالت ته تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې، پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولی او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید اوسي.
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړې تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي:
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. په دې ترتیب زموږ ځوانان کلیوی خو افغانستان په کتاب کې پیژني، لبل خو هغه باید عملاً مطالعه کړي او ویویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي، هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهده ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپل ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایی دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بیله دنیا د کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډیر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډیر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونه پخوا هلته غار میشتي انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیز یې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای سر پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 60,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مورخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. د خدای په امان.
علم علم شي عرفان شي، د خواږه منې داستان شي، د حکمت له برکته داسې خلې شي، ودان شي.